سات لس بجې شپې درنو اوریدونکو د ازادي راډیو په یو بل خبرونه کې مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د راپورونو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. ژوند په شیبو کې او مخکښې ښځې دغه راز د افغانستان او آیرلند د کرکټ د مسابقې په اړه وروستي معلومات درکوو، البته شیبه په شیبه معلومات درکوو، خو لومړی د دې سات خبرونه واورئ چې محمد حدیث پردیسی وړاندې کوي.
السلام علیکم. ستړي مشهید د خبرونو سرټکی. د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار وای د روسي حکومت طالبان تروریستي ډله ګڼي او له تروریستانو سره همکاري نه کوي. د افغانستان پوهنې وزارت وای په سړو سیمو کې به خوانځي سکال د حمل د میاشتې په درې منیټه پرانستل شي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې جرمني د ناټو ډیره پوره وړې ده او امریکا ته هم باید د امنیت ټینګولو لپاره پیسې ورکړي. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار وای د روسي حکومت طالبان تروریستي ډله ګڼي او له تروریستانو سره همکاري نه کوي. محمد حنیف اتمر پرون شنبه له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل روسي چارواکو ډاډ ورکړی چې له طالبانو سره تماسونه یوازې د سولې په اړه دي او تل د افغانستان د حکومت پر شرایطو ټینګار کړی.
ویل چې طالبان اوس هم د رئیس جمهور پوتین د سربان پر بنسټ دي.
د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار روسیې ته په خپل روسي سفر کې د هغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر او د ملي امنیت شورا د سکرتر په ګډون له لوړ رتبه چارواکو سره د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې کړې دي. ښاغلی اتمر وویل چې له روسانو سره خبرې مهمې وي. د افغانستان د پوهنې وزارت وای په سړو سیمو کې به خوانځي سکال د حمل د میاشتې په درې منیټه پرانستل شي. د دې وزارت ویندوی مجیب مهرداد پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل هیله لري چې په نوي کال کې به امنیتي ستونزې کمې او زیاتو زده کوونکو ته به د زده کړو زمینه برابره شي. دی وی دا حمل په درې منیټه به د خوانځیو زنګ ووهل شي او په سړو سیمو کې به درسونه رسمن پیل شي. ویل کېږي چې شاوخوا دوه میلیونه افغان ماشومان د ناامنۍ له کبله له زده کړو بې برخې دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ژمنه کړې چې په بغلان کې د برېښنا ستونزه به په اساسي ډول حل او اداري چارې به یې اصلاح شي. ښاغلي غنی بیګا پارک کې د بغلان د خلکو له یو شمېر استازو او قومي مشرانو سره وکتل. د ارګ خبر پاڼه وایي ولسمشر ژمنه وکړه چې د خپل صلاحکار عبدالستار سعادت په مشرۍ یو پلاوی به بغلان ته واستوي چې په ملکي او پوځي ادارو کې د اصلاحاتو بهیر پلی کړي. په خبر پاڼه کې د ښاغلي غنی په حواله لیکل شوي چې د بغلان ستونزه ولسی حل غواړي او هلته د ستونزو د سیډن لپاره ټاکل شوی پلاوی ته سپارښتنه کړي چې لولسونو سره په ګډه کار وکړي او د خپلو سیډنو پایلې ورسره شریکی کړي. د افغانستان د سوداګرۍ خونی وای د تورخم او سپین بولدک لارو د بندیدو لامل د لسهو امریکایي ډالرو په ارزښت تجارتي مالونه په پاکستان کې بند پاتې دي. د دې ادارې د بهرنیو اړیکو مشر ازرخ شافیزی پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل د افغان سوداګرو د مالونو 15,000 کانټینرونه په پاکستان کې بند پاتې او هر ورځ 150 نور پر دیش میر ورزیاتیږي.
کدا همدغه سی دوا عمومي تقریبا 15,000 کانټینر زمون غلطه به سرنوشت کیږي او هر کانټینر کا تاسو په متوسط توګه 40,000 ډالر حالدا شي د 10 کانټینر څخه 1 میلیون ډالر قیمت لري. دا تقریبا 300 میلیون ډالر د خلکو پیسې حالت دي.
د خغلی حافظی په وینا افغان سوداګر د تورخم او سپین بولدک لاره د تجارتي مالونو په لیکدولو کې زیاته ګټه کوي او لدی عمله بدیل لار نه لري. د افغانستان حکومت ویلي چې پاکستان د تورخم او سپین بولدک د پرانستلو ژمنه کړې خو دقیق وخت نه دی څرګند کړی. د پاکستان حکومت په فبروري کې په سند ایالت کې تر خونړۍ چاودنې وروسته له افغانستان سره د تورخم او سپین بولدک لارې وتړلې. روسي کورنۍ خبر دا چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم او د ایرلین ټیم ترمنز د کرکټ لوبه هم د محل روانه ده. که څه هم افغانستان خپل پیل نه دی کړی خو اوس ګلبدین نایب او محمد نبی ولاړ دي او دواړه ملګرتیا کوي. د دې خبر د جزئیاتو لپاره د ازادي راډیو نورو خبری سرویسونو ته تم شي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي چې جرمني د ناتو ډیره پوره وړې ده او امریکا ته هم باید د امنیت ټینګولو لپاره پیسې ورکړي. ولسمشر ډونلډ ټرمپ په واشنگټن کې د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره تر کتنې وروسته پرون شپه پر ټویټر دا څرګندونې کړې دي. هغه پر ټویټر لیکلي د جعلي خبرونو خلاف زموږ کتنه ډیره ښه وه، خو جرمني له ناتو ډیره پوره وړې ده، امریکا ته هم چې په ګرانه بیه د جرمني کلکه دفاع کوي باید پیسې ورکړي. د امریکا ولسمشر د جمعې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره په کتنه کې له ناتو د امریکا پر ملاتړ ټینګار وکړ او غوښتنه یې وکړه چې ټول غړي هیوادونه باید په منصفانه ډول ونډه واخلي. هغه وویل چې د ناتو زیاتو غړو هیوادونو له مالي اړخه خپله ونډه سمه نه ده ادا کړې او له ناتو پوره وړي دي چې له امریکا سره بې انصافي ده. ټرمپ وویل دا هیوادونه باید هغه پیسې چې د ناتو ورباندې دي ورکړي. د مصر الحرام دولتي ورځپاڼې راپور ورکړی چې دغه هیواد ولسمشر عبدالفتاح السیسی د راتلونکي اپریل په لومړیو کې واشنگټن ته ځي چې د امریکا له ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره وویني. ورځپاڼې دا راپور په نننۍ ګڼه کې خپور کړی. ویلي دي چې ښاغلی سیسی د خپل امریکایي سیال په بلنه متحدو ایالتونو ته سفر کوي. دا به د 2014 میلادي کال د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته امریکا ته د سیسی لومړنی سفر وي. سیسی وروسته له دې غوره شو چې د مصر پوز منتخب ولسمشر او اسلام پال مشر محمد مرسی له واکه وپرځاوه. وروستی خبر د عراق امنیتي ځواکونو د موصل زاړه ښار کې پرمختګ کړی دی، چیرې چې دوی د اسلامي دولت ډلې سره مخامخ په کوڅو کې جنګیږي. عراقي ځواکونو د امریکا د هوایي حملو په ملاتړ په فبروري میاشت کې له اسلامي دولت ډلې څخه د موصل ښار د لویدیځې برخې د بیرته نیولو عملیات پیل کړ. په جنوري میاشت کې د دغه ښار ختیځه برخه حکومتي ځواکونو لاندې کړه. د عراق د کورنیو چارو وزارت یو ویان ویلي چې حکومتي ځواکونه النوري جومات ته نږدې شوي دي. دا جومات ځکه اهمیت لري چې اسلامي دولت ډلې مشر ابوبکر البغدادي په 2014 میلادي کال کې له همدې ځایه د اسلامي خلافت د رامنځته کېدو اعلان کړی و. عراقي ځواکونو تر اوسه د موصل په ختیځه برخه کې مهم ځایونه لکه هوایي ډګر، د اورګاډي سټېشن او د ولایتي حکومت مقر له توندلارو اسلام پالو څخه نیولی دی. خبرونه همدومره ول، له ملتیا مو مننه کوم.
ساعت 10 بجې او دقیقې شوې، زموږ شغله آزادي راډیو اورید. آزادي راډیو خبرونې د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځري صفه 12.5 او اف ام 3.15 صفه دوام کوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د پاکستان حمله هغه ډلې کوي چې پاکستان په خپل جوړ کړی دی.
اوس په پاکستان کې هغه امنیتي چې کیږي دا چې د ولادت خاصي دی یا چې جماعت له احرار له خاصي چې اویاي د نوري پروسي کې لیکي.
له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي د کوکنارو کښت په سلو کې لاسیات شوی دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له مشر سره مرکه لرو. مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې اونیس پروګرامونه هم په همدې خبرونه کې در اورو. د هند په ګریټر نویدا لوبغالی کې د افغانستان او آیرلند ترمنځ دریمه یوریزنه مسابقه روانه ده. د دې مسابقې پچا یا تاس افغانستان وګوټ او پریکړې وکړه چې لومړی بیټنګ په خپل وکړي، خو تر اوسه پورې داسې ښکاري چې افغانستان په ښه وضعیت کې نه وي. د افغانستان 15 لوبغالی سوځېدلي دي، 22 اوور روان دی او یوازې څلور اتیا منډې کړې دي. دا شیبه د افغانستان د منډو اوسط په هر اوور کې 3.3 دی. تر اوسه پورې لکه څنګه چې مو ویل د افغانستان 15 لوبغاړي سوځېدلي دي، د منډو شمیر دا اوس شیبه 6 ته ورسید. سمی الله شینوری او ګلبدین نایب لوبه کوي. دا به هم درته وروسته وایم چې کوم لوبغاړي سوځېدلي دي. اوس هم د دې خبرونې لومړی مطلب ده، د ستاسو پام راګرځوم. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د پاکستان حکومت ژمنه کړې چې ډېر ژر به د تورخمه او سپین بولدک لارې خلاصې کړي. محمد حنیف اتمر پرون آزادی رادیو ته په مرکه کې ویل چې په لندن کې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو له سرکار سره وروستۍ کتنه کې د لارو په خلاصون د افغانستان پر ختیځو سیمو د پاکستان د راکټي حملو او د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه خبرې کړې دي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د ګډ سرحد په اړه د اسلام آباد د بې باوره کړندارو د دوام په صورت کې شای کابل داسې ستراتیژیکې پریکړې وکړي چې پایلې به د پاکستان په ګټه نه وي. محمد حنیف اتمر په لندن کې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو له سلاکار سرتاج عزیز سره وروستۍ کتنې ته په اشاره وویل چې د تورخم او سپین بولدک لارو په اړه یې خپل اندېښنه له مقابل لوري سره شریکه کړې ده او د لارو د ژر تر ژر پرانیستل کېدو ډاډ ورکړ سوی دی. ښاغلی اتمر وویل افغانستان نسي کولای چې خپلې ترانزیتي او سوداګریزې چارې د پاکستان د داسې کړنلارو قرباني کړي چې وړاندوینه یې نشي کېدلی. افغانستان نشي کولای چې خپل ترانزیت او تجارت د پاکستان داسې دمدمي پالیسیو ته پریږدي. یا به دا وي چې دروازې پرانیستل کېږي یا به افغانستان داسې عمده ستراتیژیکې پریکړې وکړي چې عواقب به یې په هیڅ ډول د پاکستان په ګټه نه وي. نو مقابل لوري ډاډ راکړ چې دا لارې به ډېر ژر پرانیستل شي. موږ به وګورو چې په دې اړه څه پرمختګ راځي. خو ښاغلی اتمر د حکومت لوري د ممکنو ستراتیژیکو پریکړو په جزئیاتو خبرې ونه کړې. د پاکستان حکومت د فبروري په میاشت کې په سند کې تر خونړیو حمله وروسته له افغانستان سره د تورخم او سپین بولدک لارې بندې کړې. دواړه لارې که څه هم یو ار پرانیستل شوې خو د پاکستان پوځ تر لنډې مودې وروسته د لارو د بیرته ترلاسه کېدو اعلان وکړ. یو شمېر پاکستاني چارواکو دا وکړ چې په هغه هیواد کې وروستۍ تروریستي حمله له افغانستانه پلان شوې وي. خو د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل
اوس په پاکستان کې هغه امنیت کې چې ازولاده خوښیږي یا جماعت الاحرار خوښیږي او یا یې د نورې تروریستي ډلې کړي دي. دا ټولې هغه ډلې دي چې خپلې جوړې کړي دي. په دننه په پاکستان کې جوړې کړي دي. تاسې راپوه چې د دې ډلو کومې یوې په افغانستان کې اوسېدي یا مرکز دي. کوم سند یا کوم شواهد او مدارک یې وړاندې کړي.
محمد حنیف اتمر تیرونی د پاکستان د صدر اعظم د بهرنوی اړیکو له سلاکار سرتاج عزیز سره په لندن کې په درې اړخیزه غونډه کې چې دریم اړخ یې انګلستان وو ګډون وکړ. ښاغلی اتمر وویل د افغانستان پر ختیځو ولایتونو د پاکستان د راکټي حملو په اړه هم له عزیز سره خبرې وکړې او موافقه وسوه چې پاکستان ژر تر ژره د دې کار مخنیوي وکړي. حنیف اتمر وویل په دې کتنه کې د کابل موقف څرګند کړي او د پاکستان د حکومت خبرګون ته منتظر دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان او ایرلند ترمنز د کرکټ دریمه یوریزنه مسابقه روانه ده. د افغانستان د منډو شمیر اوس نه اتیا دی، پنځه لوبغاړي سوځېدلې دي او درویشتم اوور روان دی. د افغانستان پنځه لوبغاړي چې سوځېدلې دي محمد شاهزاد، نورعلي زدران، رحمت شاه، اصغر ستانکزی او محمد نبی دي. دا شیبه ګلبدین نایب او سمیع الله شینواری لوبه کوي یا بیټنګ کوي. د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي په هیواد کې د کوکنارو کښت د تیر کال په پرتله 10% زیات شوی دی. دغه وزارت وایي محمد حنیف دانشیار د ویندویانو د راپور ورکولو په غونډه کې پرون وویل د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت له منځه وړلو لپاره له روانو هڅو سره سره د هیواد په ځینو ولایتونو کې کوکنار کرل شوی دی. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واوري.
د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت وایي چې په هیواد کې د نامنیو لامل په 1395 لمریز کال کې د کوکنارو د کښت لمنځه وړل په بشپړه توګه عملی نشول. د دغه وزارت ویان محمد حنیف دانشار د شنبې په ورځ د حکومت د ویاندویانو د راپور ورکولو په ناسته کې وویل چې اوس هم په هغو سیمو کې چې د حکومت کنټرول پې کم دی کوکنار کرل کیږي. خاغلی دانشار دا ونویل چې پروان کال کې پر څومره هکتار ځمکه کوکنار کرل شوی ویل په نامنو ولایتونو لکه هلمند کې د کوکنارو د کښت د لمنځه وړلو لپاره فرصتونه کم وو.
در ولایت بادغیس ما شاهد بیش از 17000
هکتار. په بادغیس ولایت کې پر څه باندې 10000 هکتار ځمکه د کوکنار د کښت شاهدان یو. پا په ځینو ولایتونو کې د کوکنارو د کاروبار لپاره زمینه برابر شوه او په ورته وخت کې د نامنو یو زیاتوالی زموږ د پروګرامونو خنډ وګرځید. په ټولیز ډول د 1415 کال په راپور کې د کوکنارو د کښت د 10% زیاتوالی شاهدان یو.
د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې د وزارت ویاند وی په اکثر ولایتونو کې وسلوال مخالفین بزګران د کوکنارو کښت لمسوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت د شورا مشاور مسکو ته د سفر په لړ کې له روسي چارواکو سره د مخدره موادو او د دې موادو د قاچاق کوونکو پر ضد د مبارزې خبرې کړې دي. افغان چارواکي وایي روسیه چمتو ده چې د تروریزم او مخدره موادو د لمنځه وړلو لپاره له افغانستان سره مرستې جاري وساتي. بلخوا د مخدره موادو پر ضد مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد موحد په دې ناسته کې وویل چې دروان لمریز کال له پیل راهیسې دغه مرکز په دې اړوند 438 قضیو او په دې اړه د 1515 تورنو دوسیو ته رسیدګي کړې ده.
په دوی کې 23 د کورنیو چارو او د دفاع وزارتونو موظفین، 10 ښځې او 15 بهرینی تبه شامل دي.
ښاغلی موحد وایي ننګرهار په دې اړوند د 3 کابل د 6 کندهار د 8 هرات د 8 او نیمروز د 1 قضیو په لرلو د جرمي قضیو په برخه کې تر نورو ولایتونو مخکې دي. کارپوهان وایي افغان حکومت د مخدره موادو د کښت د لمنځه وړلو او د قاچاق کوونکو په نیولو کې پاتې راغلی دی. له مخدره موادو سره د مبارزې پخوانی وزیر جنرال خدایداد وایي
که افغانستان دولت د کوکنارو د نابودۍ پلان ترتیب کړي او وسلوال پاوس او د ملي شورا غړي په دې کې برخه واخلي دغه ستونزه حل کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې پخوا تر دې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او د مخدره موادو د قاچاق کوونکو پر زیاتوالي اندېښنې ښودل شوي دي. افغان حکومت تل د دغو موادو پر ضد د مبارزې لپاره د سیمه ییزو او نړیوالو همکاریو پر زیاتېدو ټینګار کړی دی. له مخدره موادو سره د مبارزې پخوانی وزیر ټینګار کوي چې که افغان حکومت د کوکنارو د کښت د مخنیوي او د قاچاق کوونکو د نیولو لپاره د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د ګډې مبارزې پروګرام پلی نه کړي ګرانه به وي چې د کوکنارو کښت او د مخدره موادو تولید له دې هیواده ورک شي.
تاسیز مشخل آزادی رادیو آوری لس بجه و لس دقیقی دی در افغانستان و ایرلند ترمنز در کرکت دریم یو روزنه مسابقه روانه ده. در شیبه در افغانستان در مندو شمیر چلور نیویده در افغانستان 15 لوبغاری سوزیدلی دی چل روشتم اوور پا خلاصی دوده. اوز به هم اجمل تورمان در تو وی چه در کابل دننه و رسپانو چلی کلی دی.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې له روسیې سره د افغانستان د اړیکو د څرنګوالي او په بیلابیلو برخو کې له افغانانو سره د هغه هیواد د مرستو او همکاریو د ژمنو په اړه یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې د موضوع په تړاو په خپل یو مطلب کې لیکلي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي هیواد یې په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په بهیر سربیره د افغان پولیسو هر اړخیز ملاتړ او روزنې ته چمتو دی. په مطلب کې وړاندې راغلي چې ولسمشر پوتین دغه څرګندونې د افغانستان په ګډون د 13 هیوادونو د سفیرانو د باور لیکونو د منلو پر مهال کړی دی. په مطلب کې د ښاغلي پوتین په حواله دا هم راغلی چې روسیه به له ټولو هغو پروسو ملاتړ وکړي چې له مخې یې په افغانستان کې سوله راتلای شي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا هم دا خبره په یو ډول د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف له خولې را انتقال کړې ده. هیواد په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي روسیه چمتو ده د افغان امنیتی ځواکونو د ظرفیتونو له لوړولو سره مرسته وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت د خبر پاڼې له مخې لاوروف دا خبره د تیرې جمعې په ورځ په مسکو کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار سره په لیدنه کې کړې ده. په مطلب کې د خبر پاڼې په حواله دا هم راغلی چې لاوروف د غشان ښاغلي اتمر ته ویلي چې نوموړی هیواد غواړي له افغانستان سره په اقتصادي، سوداګریزو او بشري برخو کې مرسته وکړي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا د خپلې نننۍ ګڼې په یو مطلب کې لیکلي افغان چارواکي وایي چې روسیې ته د ملي امنیت د سلاکار د سفر په ترڅ کې له طالبانو سره د نوموړي هیواد د اړیکو په تړاو اندېښنې لري او په یاده برخه کې وضاحت رامنځته شوی دی. په مطلب کې راغلي چې امنیت شورا ویلي روسیې له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د سولې په خاطر له ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې او خپله وسله پر ځمکه کیږدي.
تاسیز مشخله آزادی رادیو اوری د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د پاکستان د ملي اسمبلی غړی محمود خان اتیکزای وای نړیوال قدرتونه باید د افغانستان، پاکستان او ایران خپلواکي وڅاري او هر څوک چې د بل پم ځکنی بشپړتیا تیری کوي هغه هیواد باید د داسې سرغړونو له نتایجو سره مخامخ شي. ملالی بشیر له محمود خان اتیکزی سره ځانګړې مرکه کړې ده په ګډه اورو.
نن مو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د پاکستان د ملي اسمبلی غړی محمود خان اتیکزی میلمه دی. له هغه سره په روانو حالاتو او د افغانستان او پاکستان په اړیکو خبرې کوو. اتیکزی صاحب، ستړي مسي؟
په خیر مننه. ستړي مسي جوړې خیریت
ډیره زیاته مننه. لومړی خو که د لارو بندېدو له مسئلې پیل وکړو، نږدې و میاشت وسو خو پاکستان لا هم د افغانستان پر مخ دروازې تړلې دي، دې ته تاسو څنګه ګورئ؟
ډیره مننه. لاری بندول په ډیرو بدو کارونو کې یو بد کار دی چې د ملکونو منځ کې زورورې شخړې نه ایسوي، د ملکونو منځ کې ډېر لوی تاوانونه نه ایسوي. لاری بندول د ولسونو سره هم جبر دی، د ملکونو سره هم جبر دی. ناروا کار دی، بد کار دی. خلک دې نه مجبور کوي چې آخر به خلک سړکانو ته راوځي، لوی لوی جلوسونه به راباسي. پاکستان په خپله که د عرباونه د کورونو ډالر تاوان دی. د پاکستان تر ټولو لوی تجارت منډی افغانستان دی. دوی شوای چې ترګر راځي، ترګر پاسپورت نه راځي، که د یوې خواته که د بلې خواته ترګر نه پاسپورت اخلي، نه پر پخو سړکانو ځي. ترګر په هغه لارو ځي چې تورخم او د چمن په منځ کې په سلګونو لارې دي.
پاکستان اوس وایي چې د ډیورنډ لاین سره به موږ نورې دروازې جوړو. آیا دغه ډول دروازې د امنیت لپاره ګټورې کېدلای شي؟
خبره ده که د دواړو ملکونو په خوښه دروازې دوی ډېرې د خوندور همي کړي. دغه دوی لارې له زمانو نه دي چې د افغانستان او د پاکستان لارې دي، دا د سنټرل ایشیا ته یوازینۍ دوی لارې دي. یا به پر بولدک ځي، یا به پر تورخم ځي. لارې کوڅې پاکستان به مهرباني کوي. موږ هغه وخت په اسمبلی کې هم دا خبره کړې ده چې داسې یو حالت دی زموږ ګرد د خطه د یو خطرناک جنګ ته مخامخ ده. زما ځاني رایه دا ده چې دا پرچ لوېدلې ده، دا د افغانستان دپاره نه ده لوېدلې، دا د پاکستان ګیرولو لپاره ده. نو که پاکستان، موږ د پاکستان دوستان یو او غواړو چې پاکستان د جنگ د لمبو وساتو، د هغې دپاره لومړی خښته دا ده چې موږ د افغانستان سره په کار ده چې امن د افغانستان او د ایران سره زموږ امن یي، بیا دې سیمې ته د جنگ لمبې په زور څوک نشي راوړی. د دې یوازینۍ لاره دا ده. افغانستان دا حق لري په افغانستان کې د اوسنۍ جنگ تر دېرش کال واوښتئ چې هغه قوتونه چې د جهاد رهبري یې کوله چې په سر کې امریکا وه او د مخ سټیټ یې پاکستان و، افغانستان پر دوی حق درلود چې دوی نه وای تللي او زخمي افغانستان یې راپورته کړی وای، زه به افغانستان یې رغولی وای، ساورین چې بال کړی وای، بیا تللی وای. روس په دې خوا ووته، امریکا په دې خوا، او افغانستان د جان د ټولو ترګرو په ځاله بدل شو. اوس هم دا بربادۍ چې کم از کم دوام سایګان، کم از کم ایران او پاکستان په اخلاص په ایمانداري د افغانستان ساورین چې ومن، بلکې دا د جهان پر خلکو پور ده که دوی دلته دا سیمه د جنګ ساتل غواړي، دوی به د افغانستان سورینیټي څاري. د ایران خوا هم، د ازبکستان د خوا هم، تاجکستان د خوا هم، یعنې دا مداخلتونه چې روان دي د اسمان پیرانان یې نه کوي.
تاسو وایست چې پاکستان باید د افغانستان و سورینیټي ته خپلواکي ته باید احترام وکړي، نو پاکستان خو وایي چې موږ د دې ټولې سیمې و ثبات ته ژمن یو.
ټول قوتونه چې په افغانستان کې مداخلت وکړ او افغانستان اخر وی لوی جنگ ته مخامخ شو، دا د افغانانو پورې وړي. هغه اعلان چې د روس په مشرۍ کې و هم، دغه اعلان چې د امریکې په مشرۍ کې و هم، دا د افغانانو پورې وړي. موږ څه کړي دي؟ که موږ پښتانه یا موږ افغانان ترګر یو، موږ مړه کوي. که موږ پښتانه خدای مکړه ډک شي فکر، موږ مړه کوي. او تش پر دې مې ته وژنې چې زه سورینټي غواړم، پر دې مې ته وژنې سیالي غواړم. موږ دا وایو په پاکستان نه، انټرنیشنل دنیا، چین پکښې، امریکا پکښې، روس پکښې، دا به ګرد ګارنټي کوي د افغانستان، د پاکستان، د ایران سورینټي. دوی به ساري ورته ګوري، یو پرې وه الزام لګوي، بل پر بل الزام لګوي. دوی د ساري، دوی قرض نظام لري چې هر چا مداخله کوي دوی د ټول څه.
ولسمشر غنی چې ولسمشر سو په افغانستان کې داس ویل کېدل، داس ډېرې هیلې وې چې پاکستان به د افغانستان په وړاندې خپل دریځ بدل کړي، خو هغه سي کار ونه سو. تاسو په فکر چې دا ولې؟
چونکې دا امن له افغانستان کې د روسي مداخلت څخه خراب شوی دی. او علامه اقبال چې مشهور شعر ویلی وو، او پروفیسی ثابته شوه چې آسیا یې پیکرې او بوګیل است ملت افغان درام پیکر دل است، اس کوشادی وو کوشادی اشیا، اس فسادی وو فسادی اشیا. نو واقعي د افغانستان د وجه آسیا نه، د جهان امن ته خطر ده. نو که جهان امن غواړي، امن د خشتي شول لومړی ګام دادی چې افغانستان به سورن سټیټ منل کیږي. چې افغانستان سورن سټیټ ومنل شو، ایران او پاکستان هم سایګان ومنل، بیا در پاکستان در افغانستان نږدې ملکونه نشته.
تاسو وایئ چې افغانستان باید یو سورن سټیټ ومنل سي د پاکستان د خواڅخه؟
دا موږ هم څرګندو کوس
که پاکستان دا خبره در سره ومني چې افغانستان سورن سټیټ دی او هلته لاسوهنه بند کی، نو آیا داس به ونیسي چې افغانستان به ځان ته نورې د ترانزیت لارې پیدا کړي، افغانستان به خپلې اوبه راوګرځوي او په نتیجه کې شایي ورته ووایي چې اوس نو راسه د ډیورنټ خبره سره راپورته کړو؟ که تاسو فکر کوئ چې نه، پاکستان د کوم نورو دلایلو د وجې څخه پر افغانستان باندې فشار راوړي؟
کرزی صاحب پرزیدنټ وو، نواز شریف وو. په انګریزي کرزی صاحب نواز شریف ته وویل افغانستان یو سورن سټیټ منی، نو اشرف غریب صورت خامخا به چې منوی دوتل د دې ماته جهانی ګارانټی راک دوستانه مجلس د شپې روړی باد په میمن خانه کې د کرسه په کورس میمن خانه د دې جهانی ګارانټی راک او شپه کوم ورځ دی دا ګارانټی راک ایکستند یور ریلوی لاین فرام چمن تر کندهار،
یعنی په هغه ورځ د ریل پټلې له چمن تر کندهار او غزوه
د دې دی ګوای به دا ورته ول چې پاکستان کې د برق کمزوري ده، زموږ سره په کاسا ډیم کې زر میګاوټ بجلی ده، د غره واسطه دوه پړه خلک دوه یک سرکان جوړي مهرباني، سکولونه جوړي مهرباني. ما ته به دا نه وایي زه د هندوستان پر دوستي باندې ستا دوستي نه قربانوم. د هندوستان سره مې تاریخي رشته ده، د افغانستان پاکستان سره مې د اسلام هم رشته ده، د خپلوۍ هم رشته ده. زه به یو ساورن سټیټ یم، بسم الله. راس نواز شریف کم سه کم په دې ګرد پاکستان کې هغه یوازینی سړی دی چې تر ننه پورې کم سه کم په دې رایه دی چې ورور افغانستان موږ بهترین دوست دی. دغه ګوتې مو وایي او د اسټابلیشمنت سره جګړه پر دې خبره ده چې سیاست د پوځیانو کار نه دی. په هغه وجه کله حمله پر وسی یو څلور پنځه ویشت ورځې درنه ده د فلاني خان، کله وایي فلاني چې په سیغلا کړی دی ګناه صرف دا ده. دی نه چې د افغانستان دوست دی نواز شریف، د یو صحیح محب وطن پاکستانی او محب وطن پنجابي په صفت په دې پوه دی چې د پاکستان دا رویه دا ګرد سیمه ورته چې جمهوریت افغانستان به موږ داسې گزاره سره کوو لکه سویټزرلند چې د ایټالیا هم لري، فرانسې هم لري، جرمنی هم لري. دا ټول د خپل پلرنی وطن سره تړلي دي. موږ هم گزاره کولای شو، موږ پښتانه به گزاره وکړو، لیکن دا شرط به خامخایي چې پاکستان به په افغانستان کې مداخلت نه کوي، افغانستان به په پاکستان کې مداخلت نه کوي. یو خبره دا په کار د دنیا ته ډیر واضح وکړو چې موږ پښتانه به خلک پر دې نه وژني چې موږ سیالي ولګو. پر دې ملک کې زه تر غریب، پر دې ملک کې زه ډایرکټیف غریب. زه سیالي غواړم، موږ د وطن په مداخلت خو به هر څوک چې زموږ په وطن وبلوسي دا به سره به مرجع.
د طالبانو د کوټه شورا په کوټه کې د بلوچستان کې ستاسو حکومت دی، د دغه پر ضد باندې ستاسو کوششونه چشتي
دي؟ د بدی علاج دا دی چې تیر هیر پاکستان، افغانستان، ایران به یو د بل د سوورنټی احترام کوي، جهان زموږ پورې وړي، دغه به د مشر کومک کوي تر هغه چې موږ په شو دریجو. پاکستان به ډیر احتیاط کوي، دا زخ مخبل ځانی دغه دا تلکه دته جوړه ده. د پاکستان سره یا د مشر صدا دغه دا واکستا چې موږ جنگ ډو کې نه غړو، او که خدای مکه دا غلطي وسو چې موږ جنگ غټ کوي، زموږ دا ټول خطه افغانستان او د پښتونو د علاقه دا به د جهان د ډیر خطرناک خلکو د تجربه گاهی د بمباری پاکستان ته موږ دا وایو، افغانستان ته موږ دا وایو. موږ په کار د ټول هغه خلک چې د جنگ مخالف دي چې راووز خپل حکومتونه درلاسونه شو چې ورور ته د اکثر نه لري، ته نو حکومت دې پر نه چې سره لمبیر او اتمر صاحب دو شته ځې خبر سره کړی دي. هر خبر چې کوي دا خبر به دې شروع کیږي مهرباني دی وکي پر دې سیمه دې رحم وکي. پاکستان هم افغانستان هم یو د بل سوورنټی دی ومني تیر هیر مسراسي سرکښینو خپل زخمونه به وڅټو.
تاسو ځله کابل ته ولاړ، نور ملت پال ګوندونو مشران هم کابل ته ولاړ. دا سوال کیږي چې افغان حکومت تاسو پر غشتنه خپل دریځ لږ نرم کړي او د پاکستان سره مذاکرات وکړي. خود څېړونکو وایي چې د پاکستان چارواکو تاسو پر غشتنه باندې عمل نه دی کړی، تاسو خبرې ته غوږ نه دی نیولی.
نو موږ د چا داسې استازي چې دوی مست یو زلېږي بل زلېږي. موږ جمهوریت خلګي، موږ د امن پلویان یو، موږ په هر قیمت د پاکستان او افغانستان منځ کې امن غواړو. دا غوې د پاره نه موږ د چا خلک ته ګورو، د چا اراده ته ګورو، او هر څوک چې د جنگ ډول ټکی موږ دغه مخالف ته، ما یا فضل الرحمن یا سپندیار ولی یا سرتاج عزیز، موږ پښتانه یو، مسلمانان یو، یو پښو دغه زیات نږدې یو پښتانه ته افغانستان ته. ته چې ما د پنجابي سره، د سندي سره، د غسل ورور کې، د غزې میرا پرې کې مدربي او عيني.
بل مهمه موضوع په خیبر پښتونخوا کې د قبایلی سیمو ورګډول دي، تاسو ولې د دې کار مخالفت کوئ؟
نو په خیال فالټا باندې هیڅ ځان نه دی پوکړی. د فالټا خیبر ایجنسی تر ډیورن کرښې وړاندې جوړ شوی دی. د فالټا خیبر ایجنسی د ګندمک د معاهده سره جوړ سول ډیورن لاین نو سوې اتل سو ناویا کورما میچنی فاټا او زموږ غسی میچ بیا وست دغه برخه دی د ډیورن کرښه نو جوړ سوې د خیبر ایجنسی بیا د ډیورن د کرښه دو کال بعد د وی ایجنسی جوړ سوې د شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان د ازادۍ د 1915 اکټ کې په انګریزي ژبه د لیکل سوې دی چې زموږ پر بارډر باندې پراته قبایل او بلوس قبایل انګریزي الفاظ دا دي دی ار نایدر پارت اف برټش انډیا نار برما نار اني انډین سټیټ نار اني ساورن سټیټ.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د پاکستان د ملي اسمبلی غړی محمود خان اڅکزی و چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اوریدله. ساعت لس بجه او دېرش دقیقې دي. اوس به حدیث پردیس د دې سات لنډ خبرونه واوروي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د روسي حکومت طالبان تر روسي ډله ګڼي او له ترستانو سره همکاري نه کوي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په سړو سیمو کې به ښوونځي سکال د حمل د میاشتې په درېیمه نیټه پیل شي. د افغانستان د سوداګرۍ خونه وایي د تورخم او سپین بولدکلارو د بندېدو له امله د لسو امریکایي ډالرو په ارزښت تجارتي مالونه په پاکستان کې بند پاتې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی ژمنه کړې چې په بغلان کې د برېښنا ستونزه به په اساسي ډول حل او اداري چارې به اصلاح شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې جرمني د ناټو ډیره پوروړې ده او امریکا ته هم باید د امنیت ټینګولو لپاره پیسې ورکړي. د مصر الحرام دولتي ورسپاڼې راپور ورکړ چې دغه هیواد ولسمشر عبدالفتاح السیسی د راتلونکي اپلیر په لومړیو کې واشنگټن ته ځي چې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وویني. او د عراق امنیتي ځواکونو د موسل زاړه ښار کې پرمختګ کړی دی چیرې چې دوی د اسلامي دولت ډلې سره مخامخ په کوڅو کې جګړه کوي.
لنډ خبرونه مو له اساجي راډیو واوریدل. د افغانستان او ایرلند ترمنځ درېیمه یو ورځنۍ مسابقه روان ده. پچا افغانستان ګټلې او لومړی بیټنګ پیل کړی دی. افغانستان تر اوسه پورې په 28 اوور کې 6 لوبغاړي له لاسه ورکړي دي او 100 منډې کړي دي چې د تیرو دوو لوبو په ورتله ډیره کمزوره لوبه یې کړې ده. خو داسې ښکاري چې میدان هم بیټنګ ته ډیر مناسب نه وي. پر حال فعلا د افغانستان د منډو شمېر 100 6 لوبغاړي سوځېدلي دي او 28 اوور په خلاصېدو دی.
مخکخې خزي
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو یو ځل بیا د مخکخي خزه د پروګرام وخرا رسیدلې ده. هغه پروګرام چې موږ پکې د افغانستان د بیلا بیلو سیمو څخه مخکخي خزه در پیژنو، هغه خزه چې په ټولنیزو، اقتصادي او یا هم په نورو برخو کې خپل رول ادا کړی دی. دا ونی مو درته د افغانستان د مشرانو جرګې غړي انارکلی هنریار میلمه کړی ده. لاغه چیرې سره چې تاسو یې تل خبرو سره آشنای، خدا چې د سیاست وراخوا په ټولنیزو او حقوقي او نورو برخو کې د دې ونډه شې ده. دا ونی د دې سره غږیږو. اغلی هنریار ډیر زیات په خیر راغلی زمونږ خبرونه ته. مخکلا او بخلا چې تاسو د مخکخي خزي خبرونه کې زمونږ سره، ان شاء الله تاسو له ډیرو فعالیتونو باندې نن مونږ خبرېږو.
مننه دلو یو بخون کې خدای په نامه سلامونه نیک هیله تاسو ته د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم او هیله لرم چې ورځ مو بخیر وي.
ډیره زیاته مهرباني. او نریار صاحب، خلک خو لکه مخکې هم چې ما ویل ستاسو لغه ملي موقف سره ستاسو له خبرو سره آشنا دي، خو تاسو د موقف ته رسیدلې بل اخره څنګه ورسیدې؟ څومره زده کړې وکړې؟ څم هڅه وکړې؟ څنګه هم دانوم پیدا کو؟
مننه. مهم سوال. البته زما ابتدایا او متوسطه زده کړې ما اول صنف نه تر 12 پورې 8 کاله کې لوستلی، یعنی 4 کاله مې لیاقت امتحان ورکړی، هم ژمی مې درس لیدا هم اوړی، یعنی مکمل کال. علاقه مې درلود چې پیلوټ شم، خو ونه شو. شاید زما پلار یا مور ځینې ملحوظات درلود، خو په هر صورت ز دغه خو طب نه فارغ شوم، یعنی بل علاقه مې دا و چې د طب ډاکټر شوم، خو ما خپل مسلک کې کار نه دی کړی. دومره مې کار کړی چې هغه وخت چې عملی یعنی پراکټیک دوره و تلو او کار مو کوله، کله چې فارغ شوم یعنی پټورنیس بخش کې مې ډیر کار کړی.
درس موایل دی یعنی کوز زمونږ په غاخونو درس چې د سلګ لګ دوي موایل رات لیکل شي.
بالکل بالکل ولې نه، لیکن خپل مسلک کې مې کار نه دی کړی.
تاسو ول چې خپل مسلک کوم کار نه دی کړی، ډیرم فعالیتونه سیاسي او ټولنیز دي، د خلکو لپاره دي، څنګه خپل اغه لورې پرې خو دو بیا دی زای تراغلې د څنګه؟
البته کله چې ز د دې ویار لرم چې د اساسي قانون تصویب جرګې نه د خوچ کوم جرګې شوې دي، ز الټم غړی توپ درلود. اساسي مسله دا او کله چې په اساسي قانون کې په 22 ماده باندې بحث کېده، اولته په دې باندې ټول هغه خزه یو ځای شو، او زموږ نظر دا او چې په دې کې د افغانستان اتباع خاطر خواته د خزه او نارینه کلمه اضافه شي، د دې په خاطر چې زموږ په ټولنه کې د تاریخ په دورو کې کله چې اتباع وایو ټول فکر کوي یعنی نارینه، کله چې وایو بشر حقونه یعنی د نارینه حقونه، یعنی په دې باندې څوک فکر نه کوي اتبا ښځه او نارینه دی او هیواد اتبا کېدی شي. همداسې بشر حق، هر انسان خپل حقونه لري، ښځه د نارینه ده. خو د دې په خاطر دا یو ذهنیت وراته چې پیدا شو، او ما تصمیم ونیو کله چې تحصیلات نه خلاص شم ز په ټولنیز بخش کې خاصتن د ښځو په بخش کې کار کوم، او کله چې فارغم شوم بشری خپلواک کمیسیون ته لاړم، او الته هم د ښځو د حقوقو په څنګه کې کار کوم، او دا ماته زمينه مساعد شو چې په ټولنیز بخش کې ډیر کار وکم چې کار مې وک، او دا یو ذهنیت و چې ما خپل مسلک کې کار ونه.
بالکل، د دې ترڅنګ چې سناتور یو تم خپل خاص یو دریز لري، خاص مقام لري، نور کوم فعالیتونه باندې دا وخت لګیای تاسو؟
البته استازیتوب د خلکو نه استازیتوب، خو خیر کله چې بشری خپلواک کمیسیون کوم د خلکو له خوا ز پشپړسمه دوله ولسی جرګه کې کاندید شوم، قوم تصمیم ونیو چې زه باید کاندید شوم، د دې په خاطر چې زما بور ډیر ده او زه کولای شم چې د دوی استاز پولیسی جرګه کې شوم، خو متاسفانه هغه مناسب رای مې ترلاسه نه کړې او لاره مې پیدا نه کړه، او هغه نه وروسته ز انتصابي سناتور په مشرانو جرګه کې شوم. خپل د خلکو نه استازیتوب یو ډیر لوی مسولیت ده، یعنی طبعا په رسمیاتو کې مونږ د دې د قوانین تصویب زمونږ اساسي وظیفه ده، خواته ده د خلکو استازیتوب ده چې د مشرانو جرګې له لارې مسولین ته رسو، او د قانون د تطبیق نساره نه ده، یعنی ډیر اساسي وظیفه ده. خو په مشرانو جرګه کې مونږ همیشه کله تر نا وخته پوري وک قوانین وی که زمونږ جلسې مسائل اجندا ډیر وی، خو کله چې ډیر نه وی په یو تر یو بجی پوری یو نیم پوری ختمه نیو. دغه نه ورسته غیر د دینه چیز رسنیو سره سنات همکاری لرم، خواته د خلکو نه استازي توپ ده، د خلکو ستونزې دي، او هغه ستونزې چې د قانون په چوکاټ کې ورته د حل لار شته، او زه د دوی د استاز په صفت باید مسولین ته ورسوم. زه د هندوان او سکان استاز په مشران جرګه کې، لیکن کله چې مونږ وایو ملي شورا، یعنی مونږ د افغانستان د هر وګړي استازي یو، که انتصابی او که انتخابی او که انتخابی او رای امن دی ورکړه کړی، لیکن دغه نه ساتو.
همداسې څو زه ډیر وخت ملي شورا ته درغلم، تاسو جرګې هغه د خبري رپورت لپاره درغلم، تاسو د احساس پاړه، تاسو د وینا پاړه، ملتوم شاید ډیر وخت تاسو وینا په فیسبوک کې راوځي چې خلک یو ډول ملاتړ درڅخه کوي. تاسو ویل چې استاد د سکانو هندواني په افغانستان کې هم د دریس مو ډیر د سي ملي ابل خواته د هغه ډلو ټپلو پورې ډیر اړوند ده، دا څنګه د سي احساس درته ملاو شوې ده؟
ګر چې زه یو سیاسي پوسټ کېم، شاید لږ سیاسي یم، او ډېر هغه مسایل د متوجه یم چې ټولنیز مسایل دي، په هر قوم باندې اړه لري. زه همیشه د یو اقلیت قوم نه یم، او ډېرې ستونزې مې لیدلې دي، او احساس کوم په دې درک یم چې زما په ټولنه کې کوم خلک ډېر اسې پذیر دي، کوم په کوم سیمه کې ډېرې ستونزې ګوري، ده زه ډېر ښه درک کولای شم. د دې په خاطر شاید یو دلیل دا وي، وایي زمکه پوهیږي چې اور اور باندې بلیږي، کله چې انسان ستونزه ګوري او کولای شي چې ډېر اساسي نور خلک درک کړي.
تاسو ویل چې ولسی جرګې ته یو وخت ځان کاندید کړو، کامیاب نشو، اوس په یو بل موقف کې فکر کوي که دا ځل کاندید شي کامیاب بشي؟
ممکن او دخل کو مینا دخل کو ملاتړ نډیر مننه کوم
چې دخل کو مینا تاسو احساس کړی دا چې
ډیره شوې ده بالکل دا احساس کوم او پدې مطمئن هم يم چې ځان کاندید کوم بریالي کېږم
خپل خلکو یادونه دی وکړه اصلا څه ډول ستون سره مخ یې کده چې خلک لدې لارې واوري د افغان مېرمنې چې تاسو غږ اوري کې د شی یو ډول همکاري در سره موجوده وي کوم ډول ستون سره مخ یې
البته طبعا اول د دې خاطر چې د خبرونه د مخکې خزي خبرونه ده اول د خزي ستونز پاک لرازم سم د مونږ هم د افغانانو او په افغانستان کې هغه ستونز چې هر افغان لیدلې ده د جګړو لکبله مونږ هم د دې شاهدانو مونږ هم په جګړې کې کونډې لرو مونږ هم یتیمان لرو او خاطه مونږ هم افغانانو او د زین ناوړه دودونه او رسم رواجونه قربانیان یو زمونږ په خلکو کې یعنی قوم کې اوس هم داس خلک شته چې انجونې ښوونځی ته اجازه نه ورکوي یا دومره درس وایي مذهبي زده کړې کوي یا دومره زده کوي چې سواد زده کړي د هغې نه پرته اجازه نه
ورکوي
خپل تلاش کوو اما اساسي ستونزه د هندوانو او سکانو په مقابل کې اوس په افغانستان کې ټولنیز ستونزه یا تبعیضونه دي ګرچې ډیر خاړی کې حمله رو خپل هیوادوالو سره زمونږ مذهبي مراسم مشترک المنزو د توپیر نه د چې زمونږ مذهبي مراسم د ک زمونږ د نورو وطنوالو یعنی ټول یو افغانانو لیکن بیا هم منفی شایان په ژوند کې ډیر منفی اثر لري او دا هغه ټولنیز تبعیضونه چې دي د ژوند په چارو کې منفی اثر لري
بالکل تاسو هغه ټولنیز موضوعات ته اشاره وکړه خدای چې بیان شي د مارچ میاشتې پسرلی را روان دي وخت تاسو د هولي یو رنگین پسرلی لري شکل تاسو اعلان کړی دا نه جوړوي هم د څه دي
بالکل زه ډیر خوشاله يم هغه پیښې چې په یواد کې سکل تیر وشول خاص تر اخره پیخه چې په ډاکټرانو باندې یعنی صحیح کارکونکو باندې وشو چې خلاف د ټولو قوانینو ملي او بین المللي دي د دې په خاطر مونږ تصمیم مونږ و چې سکل د دې په خاطر چې تاریخ نږدې و د اولیسا د دې پیخه سره یعنی مونږ دا لازم و نه بوله چې مونږ افغانان کورنۍ یعنی غیر د دې نه مونږ هر ورځ چې د ملي امنیتی او دفاعي ځواکونه قربانیان لرو د دوی ټول کورنۍ په غم ټغر باندې ناست یا مونږ دلته خوشحالي او مزه خاصتا رنگبازی وکړو د دې په خاطر چې پسرلی عزیز هیله لرم چې نو کال نوې پسرلی د افغانان لپاره نوې امیدونه راوړي او د سراسری سولې او امنیت شاهدان اوسو د دې په خاطر مونږ سږ کال خپل اولی جشن ول کنسل کړ چې د دې د دوی د خپل وادوالو په غم کې شریک او هغه قربانیانو ته چې دې پیښې کې خپل ځانونه له لاس ورکړي یا او زخمیان دي د هغه د احترام لپاره مونږ دا کنسل کړ
بالکل خیر اوسې تاسو دا نظر چې ټولنیز رسنیو کوم راوتل او ډیرو خلکو خوښ کړي او ډیر زیات شیر شوی او پام دې هله چې تاسو سرګند کړ چې اگر روختیا رنگونه وطن تراشی او نوې هلی راشي تاسو دوستون زیا دونه مکړه پټونه کې څستون زی دی هغه څه ډول پیشرفت مکړه غیا دونه مکړه تیر کال چې زه په هندستان کوم زمونږ د کرکټ ملي لوبډلې لوبي والته تاسو ترغلې مالتم تاسو سره مرکه کړې و د سپورت طرف تم علاقه لري مين لري ک د وطن د احساس په خاطر د سفرونه کوي د دوی سره ملکیږي
بالکل البته زمونږ ورزش کورنۍ یا د سپورت کورنۍ ځینې ډېر لاسته راوړنې درلود که یو ورځ مونږ په یو د یو پیښې په خاطر ژړلې دي بیا هم دوی باعث شوي دي چې مونږ وخاندو او مونږ ته امیدونه راوړي دي یعنی زه د احساس د دې په خاطر نه چې یو تشریفاتي سفر وي پروسه کال چې لوبې کې مو ګډون وکړ د یو احساس په اساس د دې په خاطر چې دوی ډېر تشویق شي دوی سره ټول افغانان دي چې په هر پوست کې کار کوي
کوم سپورت سره مینه لري بیا
البته زه کل ټول سره لرم خاصتا فوټبال او کرکټ سره
په پویږي چې څنګه کیږي خو خيږي دی نه
یعنی یو وخت نه پویدم علاقه مندي باعث وشو او د دوی بریا چې د افغانستان بیرغ په ټول نړۍ کې دوی اوچت کړی دا باعث شو چې زه باید پروګرامونه تعقیب کوم او زده کوم
دا وخت رښتیا هم نور سیالم لرلې او خو نوم پیدا کوي ګټل نو که زه پښتنه درڅخه وکړم څوک دی خو خيږي د زمونږ ملي کرکټ ټیم کې
زه اوس نوم نه اخلم د دې په خاطر کې د یو نوم یا د دوه نوم واخلم بیا نور نه خفه کیږي د دې په خاطر هر یو د قدر وړ ده
هر یو ته تل
هر ماته هر یو قهرمان ده او زه ټول ته احترام لرم او زمونږ افتخارات دي
او ډیر زیاته مهرباني او نړیار سب نور څه غواړي تاسو په ژوند کې چې کوم موقف تر لاسه کړی مهاتې ورته وکړي مخه هدف مو چې ده مخکې
زما اساسی هدف داده اصلا زه هیڅ وخت دې فکر ما فکر نه کړی چې زکو مقام ته ورسیږم، لیکن زما فکر داده چې زما مقام ته رسیدل هغه وخت ز فکر کوم چې یو مقام متر لاسه کړی چې خپل خلکو ته خپل افغانانو ته مفید واقع شم، د دوی استونزې هغه توانایی چې قانون هغه صلاحیت چې قانون ماته راکړی مسؤلینو ته ورسوم او هغوی نه یو لاسته راوړنه ولرم، دا ماته لوړ مقام ده. او زما هیله هم په راتلونکي کې دا ده چې هر څومره چې زما وس او توان کیږي، یعنی د هر افغان مسؤلیت ده چې باید خپل وس توان په اساس باید خپل افغانان ته کار وکړي، پرته د دې نه چې فکر وکړم چې زه په راتلونکي کې څه مقام ته رسیږم، یعنی ځان ته ډېر فکر نه کوم.
هغه هدف خودی ویلې خو دلته یو هدف چایم وغه در نسوړ نشي، تاسو چایم
خوړلی
نو ورسره که پوښتنه وکړم، تاسو په کومو ژبو خبرې کولی شئ او کورنۍ ژوند مو فلحال څنګه دی؟ وروستیو کې ښه ده چې اوریدونکو پوه شي، که څه هم مشرانو جرګه کې شاید فکر داسې کېږي چې والا مشرانو جرګه ده، ښه ده چې اوریدونکي هم پوه شي. زه هم پوه شم،
زه درې خویندې دوه ورونه یو، څرنګه چې ما مخکې وویل ټول د کورنۍ یعنی د مور او پلار ملاتړ مو درلود، ټول عالي تحصیلات لرو، سو په ختم کې دي لیکن او خپل مور پلار سره ژوند کوم، خپل ژوند نه ډېر دی په خاطر چې دوی ملاتړ مې درلود، ډېر خوشحاله یم او یعنی خپل شخصي ژوند کې کوم ستونزه نه لرم. خب رسمی ژوند وویل چې ورځ کې یو ستونزه پیدا کیږي، دا باعث کیږي چې سړی ور باندې غمجن شي.
او کوم ژبه خبرې کوي؟
ژبه باندې البته زه په دری پښتو انګلیسي سن سم داسې زمونږ ژبه پرته د دینه چې په ملي ژبه پښتو دری خبرې کوي، په کور کې زمونږ ژبه اندکو یا پنجابي ورته وای، د افغان هندوانو سکانو ژبه چاغي ژبه باندې خبرې کوي، او یعنی مشترکاً د دری ژبو نه مشترکاً
لیکلم په دې ټولو ژبو کولای شي.
بله
ډیره مننه انارکلی هنریار چې له سیاست او راخه په ځینو نورو موضوعاتو د مخکخي خزي په خبرونه کې مو لمونږ سره د زړه خواله وکړو. درنو اوریدونکو، د مخکخي خزي په دې اونۍ کې زمونږ سره د مشرانو جرګې غړي انارکلی هنریار میلمنه و. خو د خبرونې وخت پای ته رسیدلی، ستاسو څخه مننه، د خدای پامان.
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چارې.
د ماهی پر د سرا دا چغو هم زکلم رما زخو پختون يم د مر خونی وران.
د دې سندري په اوریدو سره به تاسو په هیدلی یاس چنن په ماهی پر غږیږي. کله چې له کابل د ختیز په لورځي له څرخی پله وروسته ورېښمین تنګی را رسی، او له ورېښمین تنګي څخه لږ مزل وروسته د څو لویو لویو غرونو په منځ کې د ماهیپر د برېښنا د بند سربند را رسی، او له همدغه ځایه ماهیپر پیلېږي. موږ نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه د نړۍ له لسو خطرناک ترینو سړکونو څخه اووم مقام لرونکي لارې ماهیپر ته ځانګړې کړې ده. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او وږمه جبارخیل به درته وړاندې کړي.
ترنو اوریدونکو، په ټوله نړۍ کې تر ټولو زیاتې خطرناک ترینې لارې لس لارې غوره شوې دي چې د دغو لارو څخه یې په اووم مقام کې د ماهیپر لار ټاکل شوې ده. ماهیپر د کابل ښار او سروبي ولسوالۍ په منځ کې پرته هغه سیمه ده چې د خپل ځانګړي ارزښت له مخې د هیواد ختیځ او مرکز سره نښلولی دی. دغه سیمې ته ولې ماهیپر ویل کیږي؟ دا پوښتنه به د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی عبدالرئیس راته ځواب کړي.
ماهیپر یعنی ماهی یا کب الوتنه یا کب خیز وهل،
د ټیټ ځای نه لوړ ځای ته د یو زړوبي په امتداد کې چې ماهی یا کب له ټیټ ساحې نه لوړ ځای ته خیز ووهي او دا مسیر تعقیب کړي چې اوبه کم ځای نه راځي او مایان دا استعداد لري تر هر ماهی تر خپل وسې او توان په اندازه د خپل انرژي په اندازه د غټوالي په تناسب باندې له ټیټ ځای نه لوړ ځای ته د یو زړوبي په امتداد باندې خیز وهلی شي او دیتا مای خیز وحل یا د مای پرش یا لوتل وای پندغه سای کې همدا ته زړوبه موجود ته اته نه متر ارتفاع لري لوړواله لري او دا مایان په بهر کې یا په سلی کې سوک چلار سي ته وګوري شاید د حمل صور په میاشت کې دا منظره په خپل وګوري چې یگان مای خیز وحی و غلطه پورته زیته نه
د نو موړي په خبره چي په دغه سیمه کې په خوا په لیلار واخو ورسته بیا په غرونو کې د موټرو لپاره ځنګړی لار جوړ شو
د همدغه زړوبي تر څنګه د لرغونی لارې پیاده رو لارې یا د پلی لارې نخې ښکاریږي او حتی په وروستیو وختو کې د امیر حبیب‌الله خان په وختو کې ښایي چې ځکه چې دلته ګچ او چونام پکې استعمال شوې ده نو دا لاره جوړه کړې ده دلته لاره موجوده ده چې پلی خلک به ښکته پورته تېرېدل او بله دا پلی لاره د دې لپاره جوړه کړې وه چې کله د مایپر سړک جوړېده نو انجینرانو دا کشافانو دا خلکو چې دلته کار کوو جیولوجیکي تحقیقات پرې کول هغوی به دې مسیر نه ښکته پورته په دې بستر کې ګرځېدل په دې سیند په غاړه باندې ښکته پورته تلل په دې خاطر دا لاره بیا جوړه شوې ده دوم ځل لپاره دریم ځل آخر ځل لپاره
د زیاتوي چې ماهی پر لار په داخلي جګړو کې څو ځله تخریب شوی او بیرته جوړه شوې ده د علومو اکاډمۍ په خوانې غړې په هاند رازق نړیوال وایي چې د ماهی پر لار یو لبا ارزښت لارو څخه ده چې د هیواد ختیځ له مرکز سره نخلولې ده
کې راز کوم کچته مې پر څوک ګوري په ګولایي مې پر کتابيږي نو وګوري چې دا زړوبه چې موجود ده چې لوړوالم تقریبا د نږدې د 100 متر په شاوخوا کې ده او دا وګو په دې شتات باندې کې کمی هم د زړوبه شته او کډيري خو په خپل راشته ده نو نظر پدې منی چې ماهن هم وزر لري دا دې کې شک نشته نو په خوا زمانو کې یو وس هم دا مابین د اندې برخه د سینا پاستنې برخه د میا پر تخیز وي نو دا چې خلکو په هغه وکیل دي دي نو په دغه زړوبي باندې د میا پر نوم لیکه ده په خپل دغه میا پر د ورېخمه دلاري وڅنګره مګر مشوره چلري هغه په میا پر باندې لګي
دغه په خبره چې د ورېخمه لاري یو ارزښت د ماهی پر لار ده او کچيري ماهی پر نه وای نو د ورېخمه لاري هم تر تاثیر لاندې راوسته د شاه میډیکل کمپلیکس رئیس انجینر زرغون شاه زرغون وای چې د ماهی پر غرونه یو شمیر ځنګړنی لري چې د همدې ځنګړنو لمخې د سیمه پیژندل کیږي
په لغه غرونو کې یو ک دوه مهم خبرې دي چې یو ک فکرم کړی چې کله په مفر باندې څوږي د کابل طرف ته چې زې نوخی طرف ته په دغاول مور کې پورته غرونه کې چوغور دلته یو شوکانې پونم باندې یو خاور یو تیګ هم موجود ده چې ډیر پورته ساحه کې موجود ده او دا هم یو ارزښناک کان دی خو متاسفانه چې دولت ورته فکر نه کوي هغه بیله مسله ده او د مفر د بیخ نه چکل کې دلته اندروباوی کشش هم موجود دی چې په خپل د غرونو کې میگنټ یا اندروباوی دغه موجود دی چې کومې تیاری د نور ولایتونو یا د نور ملکونو ناراضي هغه تل هڅه کوي چې د مفر نه ځان بچکی چې بچی نه کې دلته د غیندروباوی کشش موجود دی امکان لري چې دغه وجنم یو واستونځ رامنځته کی نو دا سه زیات تیاری کوشش دا کوي چې سروبي تلشي تیرو خط په دغه شکل باندې جوړ دی چې د بوتخاک او داسې په لتابانو بوتخاک او په دغه کم کانډاو ناو چې په دغه ناو کې دوی نشستو کی نو ځکه چې دغه خپل دغه یو اندروباوی کشش لري لکه څنګه چې سالنګ لري د سیدایم یو کشش لري تیاری ته جټک ورکول شي
د نو موړي په خبره چې په همدغه سیمه کې د بریښنایي وزنګړي فابریکا هم موجود ده چې په یو ډیر لوی او اوک تونل کې ورته اوبه را لیکدول شوې دي
د برق د تولید فابریکه چې ده چې په دا موسمی فابریکه ده د وخت د اوبو د زیاتوالي سره بیا دا چالانیږي چې کله اوبه کمیږي دا ودریږي نو د دې سرچینه ډیر د لری زین اغستل کیږي یعنی تقریبا کومنګ د ډیم او د کمزې کې ماشينري لګیدل دا او کمزې نه چې دوی سربند ده کله موږ مقایسه کوو تقریبا داسې فکر وکړي چې یعنی لکتر لګه داسې اتنه 10 کیلومتر ته ساحه غځه نو 10 کیلومتر دغه اوبو په دې سورنګ کې داخل شي چې په دې غره کې ورته ډیر یو کوي کیمیاوي سورنګ د وال شوې د دغه وخت د روسانو د انجنیرانو په واسطه باندې کار شوی او غوې دا کار کړی دی، ډې مغوي جوړ کړی دی. نو دغه ډیر ارزښناک دی چې دومره لوی سورنګ او بیا دومره اوبه په دغه سورنګ کې داخلول او بیا ډیم تر رسول، نو تقریبا څه د 40 میگاوات نه زیاته برېښنا دلته تولیدیږي چې ارتفاع به انتهایی زیاته لوړه ده. بل په میفر کې دغه د میفر خپل موړونه یا د میفر په غرونو کې چې کم سړک تیر شوی دی، داسې ویل کیږي چې دا یو روسي انجنیری ډیزاین کړی، یوې ښځې ډیزاین کړی، دا ډیزاین د یوې ښځې د هغې ډیزاین کړی دی، دغه میفر چړیان هغه ډیزاین کړی دی. چې په دې کې که تاسو فکر کوئ چې کله خیجی نو داسې چې ورته وګوري په یو ځای کې دې ته ګاډر ورکړ شوی دی چې غر هم نه دی کټ شوی، ګاډر ورکې تیر شوی، د ګاډر په واسطه باندې سړک تیر شوی دی.
د انجینر زرغون په خبره چې د ماهیپر د غرونو د خویدنې لپاره کوم ځانګړي تدابیر نشته چې وخت ناوخته د غره د خویدنې له امله یا د لارې بندیږي. د ننګرهار اوسیدونکو ډاکټر خیبر وایي چې هر کله کابل ته راځي نو یو ځل په ماهیپر کې د تفریح په پار دریږي.
چکر د پاره ډیر دسی خوندور ځای دی، غرونه دي، فرض مثال ابشارونه دي، پکې دسی ښه خیراز سیمې لري او د چکر د پاره ډیر یو خزه ده.
خپل کله تللی راغلی ور باندې
او ډیر تللی راغلی مرته زما خوخیګم دا شي، یعنی کله شمه چکر پکې هم موټر و درو مده سي کوم د سرک چې د سي تاو راتاو دی پکې یاد سي داخل کې دغه ماهی پر ته نه رسیدل سي او زید او بر ازیل تکنه ډیر سي خوندور زید خلک زی چکر د پاره اند د نړۍ د لسو خطرناک ترینو لارو څخه دا هم یعنی په و مقام کې دا دی چې ډیر خطرناک لار ده. تاسو فکر وکړئ دغه سرک ډیر دسی تاو پیچ دی او ډیر په سختۍ باندې پکې موټر پورته خيږي، بیرته چې راخته کیږي مثلا هم د خطرونو ډکه لار ده، خو ولې خلک چکر ته ورځي او د نږدې لارې خلک لید نه کوي. په نور نړۍ کې خو مثلا دغه سیزاین چې وی غوې د لپاره ځانګړي وټلونه وی د چکر د لپاره خپل سیمي ورته جوړ کړی چې خلک تر څو راشي دلته په دې ځکه چکر وهي او هوټل وی پکې هغه خلک د شپې پات کیږي، د خوراک د لپاره سیستم ورته برابر کړی وي. مګر موس په ماهی پر ته کومګو ګورو د سی ایس هم پکې نشته، یوازې بس سړک دی او پیچو می دی به کې خلک په یو لار د کابل ته پیزي راځي، ان دغه د لپاره کوم امکانات پکې نه دي برابر شي. وسپوري
دی وایي چې پنګوال باید د ماهی پر په بیلابیلو ځایونو کې د تفریح لپاره ځانګړي ځایونه او رستورانتونه جوړ کړي ترڅو دغه سیمه د تفریح په یو لوی مرکز بدل شي. بهارت صافی او جانداد جهانی د ماهی پر په اړه راته خپلې کیسې کوي.
کله نه کله سفر کوم تیرې کوم په ماهی پر باندې خلیدونه زیات خوند خلم ځکه زما دغه سلوړې څوکي ولور ځاینه ډیر زیات خوخیږي چې یالته تیرې کوم سند وینم او بو وینم لوړې څوکي وینم په موټر کې روان یم ډیر زیات خوند خلم او ډیرې وخت کوم چې کله د سفر پر مهال مغل ته کوشم عکسونه واخلم دوستانو ملګرو سره دغه عکسونه اکثر وخت به نور دوستانو سره په دې خاطر شریک کوم چې دغه سیمه زما ډیر زیات خوخی ډیر عکسونه مې اخیستې تقریبا په دې لار باندې زیات وری تللی او راغلی یم، یعنی 15 شپه ګوریا مغل ته مې پارک خپل اسک سر باندې کته شوی یم او انځورونه مې اخیستې. خلکو ته زما پیغام دا ده چې دوی په مجموع کې باید لاړ شي، تفریح وکړي، چکر ووهي، د افغانستان مختلفو سیمو نه لیدنه وکړي، خپل هیواد په اړه باندې پر برخه کې معلومات لاسته راوړي. بیا چې دغه ښکلې سیمې وي لکه مایپر دغلته خو باید چې د سفر پر مهال کوس شي، له دې نه نږدې لیدنه ترینه وکړي، انځورونه پکې واخلي او دغه د خاطرو په کتابچو یا د خاطرو هر څه چې دی لري په مغه کې ورسره وساتي.
د ماهیپر په اړوند چې لومړی کوم څه د ما ذهن ته راځي هغه به ما په نظر باندې ویره وي. زه په کوچنیوالي کې تللی وم، بیرېدلی وم هغه وخت کې، نو اوس هم یعنی تر ډېره حده پورې سي کله د ماهیپر نوم اروم، یعنی لومړی څه چې ما ذهن ته راځي هغه ویره ده له ارتفاع نه. دا چې هغه خپله په هغه ځل چې تللی وم، یعنی که ووایم ښه خاطره نه لرم، داسې ډرایور سره تللی وم چې نږدې و زما ژوند رانه واخلي. کوم انځور سي په ذهن کې لرم هغه تر ډېره حده پورې له ویرې سره یو ځای وي.
درنو اوریدونکو، دا وستاسې لپاره د دې اونۍ ژوند په شیبو کې خبرونه. زموږ خبرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، p.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 1401، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
چم خوگی گی
دریا غم خوږیږي داستا پتلو منی چې کورم کله چم خوږیږي یوازې زنایم چې I'm falling.